وکړي. د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته راځي. لومړی نړیوال خبرونه واورئ چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې جاناقه الکوزي چمتو کړي.
جلال آباد کې نننۍ وسله واله نښته پای ته ورسېدله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر کال کې د وړم کال په پرتله د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته وه، او د روسیې حکومت وایي د کیف چارواکي باید په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د جلال آباد ښار په نننۍ وسله واله نښته کې درې حمله کوونکي، دوه پولیس او پنځه تن عام وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سمونوال عبدالرؤف روزګانی ازادي راډیو ته وویل درې تنه وسله وال مخالفان نن د غرمې مخکې په عدلي ریاست ورننوتل. امنیتي ځواکونه هم ژر سیمې ته ورسېدل او جګړه وشوه چې تر یوې بجې دوام وکړ. دا چې دې جګړې ولې دومره دوام وکړ، نوموړي وویل په یاد ریاست کې یو شمېر کارکوونکي بند پاتول چې د هغوی د خوندیتوب په خاطر دوی له تاکتیکي حملو کار واخیست. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د عدلي رئیس په ګډون شل تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر کال کې د وړم کال په نسبت په جګړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې نږدې پنځلس زیاته شوې ده. د دې کمیسیون مشري سیما سمر نن په یوې غونډه کې چې د یوې رسالې د خپرېدو په هدف د یوناما په همکارۍ برابره شوې وه خبرې وکړې. د دې رسالې د خپرېدو هدف په جګړو کې د افغان ماشومانو خوندیتوب ښودل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش هم د دې رسالې د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خواوو غوښتل چې د ملکیانو حقونو په ځانګړې توګه ماشومانو ته باید درناوی او پام وکړي. د کندز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې یویشت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د کندز امنیت قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل دا تصفیوي عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د لمنځه وړلو په مقصد له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې شل کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي. په دې عملیاتو کې څوارلس تنه وسلوال طالبان او درې پولیس ټپیان شوي هم دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختاری د ټول پښتنې د نتیجو په اړه روس پلو او بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. کرملین نن ویل د خلکو د ارادې چې د یکشنبې په ورځ د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ټول پښتنو کې څرګنده شو درناوی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ویل د اوکراین د بحران په حل کې د بلتون غوښتونکو په نه شاملولو سره به هیڅ ترلاسه نشي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ویلي چې په ټول پښتنو کې په سلو کې نهه اتیا اشاریه اووه کسانو د خود مختاری په ملاتړ رای ورکړي او د خلکو ګډون ډیر زیات و. دینیس پوشلین چې ځان یې د دونیتسک د خلکو جمهوریت مشر اعلان کړی، د روسیې له ټلویزیون سره یې په ټلیفوني مرکه کې د ټول پښتنو د نتیجو په اړه وویل درایو د نتیجو پر اساس موږ خپلواکي ترلاسه کوو. په دې توګه به موږ د خپلو سیاسي او اقتصادي ګټو پر اساس پر مخ ولاړ شو. دا ټول پښتنې چې بهرنیو څارونکو پکې ګډون نه وکړی، د اوکراینی چارواکو او زیات شمېر لویدیځو حکومتونو لخوا غیر قانوني بلل شوي. په عین حال کې په لوهانسک سیمه کې روس پلوي بلتون غوښتونکي وایي په دې سیمه کې به د اوکراین د جمهوري ریاست انتخابات ونشي. واسل میکیتن چې ځان یې د جنوب ختیځ پاوز ویان اعلان کړی، په لوهانسک ښار کې نن وویل دا چې دا ښار د لوهانسک د خلکو جمهوریت اعلان شوی، د مې په پنځه ویشتمه به په سیمه کې د اوکراین د جمهوري ریاست انتخابات ترسره نه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا ټول پښتنې یوه جنایي دسیسه بللې او وایي مسکو برابره کړې ده. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو د چین په جنوبي سمندر کې د ځمکنۍ شخړې د لا زیاتېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د جنوب ختیځ آسیا یا آسیان د لسو غړو هیوادونو سازمان په میامر کې د یکشنبې د ورځې له غونډې وروسته نن په یوې اعلامیه کې د چین او ویتنام ترمنځ د ساحلي شخړې د سوله ییز حل غږ وکړ. چین په هغو لانجمنو اوبو کې چې ویتنام هم د ملکیت ادعا لري د تیلو د استخراج چارې پیل کړي دي. پیکینګ د چین سمندر په ټولو برخو د ملکیت دعوا لري، خو د آسیان نور غړي هیوادونه لکه ویتنام، فلیپین، برونای، مالیزیا او د غراس تایوان هم پکې برخه واړي. او روسیه خبردا چې په نایجیریا کې بوکو حرام ډلې یوه ویډیو خپره کړې چې شاوخوا سل تنه تښتولې نجونې پکې ښکاري. د دې ډلې مشر ابوبکر شیکاو په ویډیو کې وایي دوی چمتو دي چې دا نجونې له خپلو بندیانو سره تبادله کړي. په ویډیو کې ښکاري چې نجونو بشپړ حجاب اغوستی او لمونځ کوي. په ویډیو کې دوی نجونې وایي دوی عیسویانې وي او اوس په اسلام مشرفې شوي. یوه بله پکې وایي چې دوی ته زیان نه دی رسېدلی. دا نه ده څرګنده چې دا ویډیو چیرې او کله اخیستل شوې ده. بوکو حرام ډلې د اپریل په څوارلسمه د نایجیریا په شمال کې له دوه سوه او یو زیات نجونې تختولې وي او ګواښ یې کړی چې وبه یو پیری. شاوخوا 500 نجونې په تیښته بریالی شوې وي. بوکو حرام له 2009 کال راهیسې د نایجیریا د حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې مازیګرنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. ملګری ملتونه وایي له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړي چې باید له ماشومانو په جګړو کې کاروان اخیستل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو وروستي نتایج به په ټاکلې نیټه اعلان شي. او د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو څنګه وایي هغه رسنۍ چې له قوانینو یې سرغړونه کړې باید خپلې جریمې تاویلې کړي.
که چیرې هغه محترم رسنۍ هغه کوم جرمانه چې دوی باندې وضع شوی ده هغه نقد جریمې چې دوی تاویل نه کړي دا جرمانه دوه چند کیږي.
د ولسی جرګې د ځینو غړو او کابل خاروال ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د ولسی جرګې مشر نن وویل چې دوی نور نو کابل خاروال د کابل خاروال په توګه نه مني. وسلوالو نن د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډلې حمله وکړي. د پوځي چارو لوی او کارپو سره به د حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو پر تیاری او خبرې وکړو.
مهمه بحث یم دغه ده چې موږ د خپل لا ابتکار وو او دوی ونسي کولای د هدف ته ځان ورسوي.
نور موضوعات هم لرو او دو تیره سره وسی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر 1392 هجری لمریز کال کې د ورم کال په پرتله د جنگ جګړو له کبله د افغان ماشومانو مرګ ژوبل نږدې په سلو کې 15 زیاته وه. د دې کمیسیون چارواکو نن د یونامه له چارواکو سره په یو غډغونډه کې وویل ملکیان په ځانګړي توګه ماشومان اوس هم تر ډیره د جنگ جګړو قرباني دي او ورڅخه ناوړه کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش هم د ماشوم د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل چې کارکونکي د ماشوم د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي اوس هم هر ورځ افغان ماشومان په جګړو کې وژل کیږي او له دې پرته ورڅخه جنسي استفاده هم کیږي. میرمن سمر د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یو غټه غونډه کې وویل چې افغان او بهرني ځواکونه او همدارز وسلوال طالبان باید د ماشومان ژوند ته درناوی وکړي.
طفلای خور تربیه میشن او به خاطر
واره ماشومان روزل کیږي انفجاري او انتحاري حمله ترالګل کیږي. د فوق العاده ناوړه ګټه سناده دې موضوع ته کمیسون هم اندیښمندی بلده. اندیښنې ور موضوع ده چې متاسفانه افغان ماشومان غونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي او له ماشومان نه د نشي موادو د قاچاق لپاره هم ګټه اخیستل کیږي.
نو موري ویل چې په تیر 1992 کال کې 1855 ماشومان په جګړو او چودنو کې وژل شوی او ټپیان شوی چې دا مرګ ژوبله د وړم کال په پرتله 14.9% زیاته ده. د سیما سمر په خبره ماشومان ته زیاته مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او کم اندازه د افغان او بهرنی ځواکونو په حملو کې اوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په همدې ورځ یو کتاب ګوټی هم خپور کړ چې عنوان دی په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش ویل دا کتاب هغو کسانو ته یو لوی پیغام دی چې له ماشومانو نه په بیلابیلو برخو کې ناوړه ګټه اخلي. کوبش ویل چې د دوی د بشري حقوقو کارکونکو له طالبانو سره په تماس کې دي تر څو په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي.
زه یوازې دومره تاییدوم چې بشري ټولنې له طالبانو سره په تماس کې دي تر څو بشري فعالیتونو ته زمینه برابره شي. نن موږ دا کتاب ګوټه هم خپور کړ. دا کتاب نه یوازې د اسلامي اصولو بلکې د نړیوالو اصولو پر رڼا کې لیکل شوی. د افغانستان په څیر شرایطو کې دا کتاب ډیر مهم دی. هیله ده دا کتاب به کسانو ته یو پیاوړی پیغام ولېږي چې اوس هم له ماشومانو نه ناوړه ګټه اخلي.
په جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په خاطر دغه کتاب په 850 مخونو کې خپور شوی چې پکې د ماشومانو د ژوند په ارزښت د اسلامي نصوصو پر رڼا کې د ماشومانو په حقونو او نورو اړوند مسالو خبرې شوی. یان کوبه شوول د محل د محلي پولیسو په لیکو کې هم ځینې ماشومان فعالیت کوي چې شمیر کم خو ناوړه اغیزې زیات دی. د بشري حقوقو او ملګرو ملتونو مسؤلین وایي کورنۍ چارو وزارت د یو پلان لمخې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخاطرې وحدنی ولې خو دا ستونزه په بشپړ ډول نه ده حل شوې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په ټاکل شوې نیټه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي سپارلي. له بلې خوا له مهالویش سره سم دا نتایج باید د راتلونکې چهارشنبې په ورځ اعلان شي. فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنې د انتخاباتو د نتیجو په اعلان او څیړنو کې ځنډ د قانون خلاف عمل بللی. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
ټاکل شوی وه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج د سور په شلمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی وای، خو تر ننه پورې دا کار ځنډیدلی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په نن او سبا کې به د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځنډ به د دې سبب نه شي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم وځنډیږي؟ دا پوښتنه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره شریکه کړه. هغه وویل دا په دې پورې اړه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه پریکړې کړې دي، خو هغه وویل تر اوسه د نتایجو د اعلان د ځنډیدو خبره مطرح نه ده او کمیسیون ژمن دی چې د سور په څلورویشتمه یې اعلان کړي.
تر اوسه پورې د ځان پاک له کوم څه شتون نه لري، ځکه چې موږ په دې باندې ژمن یو او هڅه کوو چې په وخت باندې د مهالویش سره سم وروستۍ پایلې اعلان کړو. ولې بیا هم باید موږ لومړی د دوی فیصله وګورو چې حجم یې څومره ده او تعداد څو ته رسېږي. او بل دا چې آیا په دې برخه کې اعتراض د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري شته دی که نشته دی، ځکه چې باید د دوی فیصله ولیدل شي.
ښاغلی نور وویل چې که د دوشنبې د ورځې تر پایه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج ورولیږي، نو نتایج به په خپل وخت د راتلونکي چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. د یکشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د لومړنۍ نتایجو په ځنډ سره اعلان او د شکایتونو د حجم زیاتوالی د دې سبب شوی چې دا کمیسیون ونه شي کولای د خپلو څیړنو وروستی راپور د سور په شلمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. دې کمیسیون ته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه ټول شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلی وو. کله چې د دې څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي، هغوی یې باید په خپل ډیټابیس کې داخل کړي او د هغې پر اساس بیا د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان کړي. بلخوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتو نتیجو په اعلان او څیړنو کې ځنډ د قانون خلاف عمل بولی او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په بشپړ ډول له مهالویش سره سم کار وکړي. د دې بنسټ ویاند فهیم نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصلی ټاکنو کمیسیون ته نه دی لیدل شوی دی. په هر صورت کې زمونږ غوښتنه د ټاکنو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون دواړو کمیسیون نه دا ده چې دوی باید ټاکنیز تقسیم اوقات ته احترام وکړي او کوشش وکړي چې دا ټاکنیز تقسیم اوقات کولاندې نه شي او نهایي نتایج باید حتما د سور په څلورویشتمه د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي.
که څه هم تر اوسه وروستي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو مسؤلینو ویلي چې ډېر احتمال دی چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. د دې کمیسیون چارواکي ویلي چې که انتخابات دویم دور ته ولاړ شي، نو له تخنیکي پلوه یې له قانون سره سم په دوو اونیو کې ترسره کول ستونزمن کار دی او ښایي د جوزا په څلورویشتمه د دویم دور انتخابات ترسره شي.
و امردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو وروستي نتایج به په ټاکل شوې نیټه اعلان شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګ له کورنیو جریمه شویو رسنیو څخه غوښتي چې د نن ورځې تر پایه د جریمه پیسې د کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون مشر له رسنیو غوښتل چې د روانې میاشتې تر څلورویشتمې نیټې خپل مالي راپور هم کمیسیون ته وړاندې کړي. مرزیه احمدزی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وایي که چیرې جریمه شوی رسنۍ د دوشنبې د ورځې تر پایه د جریمې پیسې د کمیسیون ته ورنکړي، نو نغدي جریمې باید دوه برابره پرې وزه شي. د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون مشر فرید نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
که چیرې هغه محترم رسنۍ کوم جرمانه چې دوی باندې وزه سوی ده، هغه نقد جریمې چې دوی تحویل نه کړي، دا جرمانه دوه چند کیږي. که دې ته هم توجه ونه کړو، نظر به هماغه صلاحیت چې کمیسیون لري د قانون له مخې دوی سارنوالی ته بیا معرفي کیږي. نور رسنۍ چې کوم دی مونږ تمه لرو چې تر نن مازیګر پورې د دوه اویزونه کتابل کړم وي کنه بیم کړي مقصد چې نن مازیګر پورې مونږ ته ورسېږي. نو کچیر دوی تم توجه ولکي بیا بخامه د کمیسون د فیصله په مطابق دوی به سارنوالی ته معرفي کیږي.
د انتخاباته د رسنۍ کمیسون ډیر لاس خصوصي ټلویزیونونه او یو رادیو لدی عمل نقدي جریمه کړي چې د انتخاباته په پروسه کې لوز شوی اصول څخه سرغړونه کړي ده. د ارزو رای فردا، آینه، افغان، دعوت، مهر، شمشاد، نورین، نور، هیواد، نگاه او ژوندون رادیو تلویزیون هغه خصوصي رسنۍ دي چې د جریمې په ورکړې مکلف شوي دي. میرمن نیکزاد زیاتوي یا د رسنۍ له 5000 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 پورې جریمه شوي دي، خو نوموړي له ټولو رسنۍ څخه وغوښتل چې د رواني سور میاشتې تر 24 نیټه د انتخاباتو په بهیر کې د اعلانونو او تبلیغاتو له درکه خپل مالي راپور هم د کمیسیون ته ورکړي. په عین حال کې ځینې جریمه شوې رسنۍ پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او د جریمې له ورکولو انکار کوي. آینه یو له دغو ټلویزیونونو څخه دی. د دې ټلویزیون د نشراتو رئیس امان الله خلیلیار له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون اداوې رد کړي.
ما یک کلمه هم در وخت سکوت در مورد کاندید مورد
موږ د سکوت په وخت کې د هیڅ کاندید په اړه څه نه دی ویلي او د قانون مخې مو د هیڅ کاندید په اړه تبلیغ هم نه دی کړی. له همدې امله زه نه پوهېږم چې دا جریمه څنګه ده او ولې داسې تور په دې رسنۍ پورې کړی او جریمه کړی ده. موږ رسمي مکتوب لیکلی چې د هیڅ اعلان څخه موږ هیڅ کوم عاید نه دی ترلاسه کړی. څو تاسو ته راپور ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون د انتخاباتي مبارزو او د انتخاباتو د پروسې د سار په مقصد جوړ او شپږ میاشتې به دوام وکړي. د دې کمیسیون هدف د انتخاباتو په ټولو پروسه کې د رسنۍ د فعالیتونو سره نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او خبريږي او د ازادي رادیو د خبرونو له پېترسېدو سره سم هر ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د آشنا رادیو خبرونه د مخام له او د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. د ولسی جرګې رئیس نن وویل د کابل خاروال پر ضد د جرګې د یو شمېر غړو تحسن ختم دی، خو محمد یونس نواندې شروستل دی د دوی له نظره کابل خاروال نه دی. ابراهیمی نن د کابل خاروال پر ضد د جرګې د غړو لباسونو وروسته دا وینا وکړه. څه باندې یوه اونۍ کېږي چې د کابل خاروال او د ولسی جرګې د ځینو غړو ترمنځ یو پر بل د فساد تورونه لګول شوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل خاروال پر ضد د ولسی جرګې د یو شمېر غړو د تحسن دوام د هیواد په ګټه نه دی. تحسن کوونکي د خپلو دندو ته حاضر شي او کابل خاروال محمد یونس نواندې شروسته لدی د دوی له نظره کابل خاروال نه دی. ابراهیمی وویل د ولسی جرګې د بیا بیا غوښتنو او حتی استجواب سره سره کابل خاروال جرګې ته له حاضرېدو انکار کړی دی. بلخوا د جرګې ځینو غړو کابل خاروال په اداري فساد، بې کفایتۍ او د دولتي ځمکو پر غصب تورن او پر مسالې تاوده بحثونه وکړل. د جرګې رئیس د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل
از نظر مجلس عمومي ولسی جرګه
د ولسی جرګې د دې مجلس له نظره خاروال لنن څخه وروسته چې دې مجلس ته به احترامي کړي خاروال نه دی. همدارنګه د تحسن کوونکو دغه مدني حرکت ستایو.
لسباندی یبی ونی راهیسی د ولسی جرګی یو شمیر غړو د کابل خاروال پر ضد تحسن پیل کړی وو. دوی چې د کابل خاروالې په انګړ کې خیمه درولې ادعا کوي چې کابل خاروال د فساد په 15 مواردو کې ښکیل او باید لدندې لري شي. دوی ترمنځ د روانې لانجې په اړه د ولسمشر حامد کرزی په امر لوی سارنوالې سیړنې پیل کړې دي. د یکشنبه په ورځ لوی سارنوال محمد اساق الکو وویل د خاروال له خبرو ښکاره شوی چې دا لانجه شخصي انګیزه لري.
د خپل ورور د پاره، د ځان د پاره، بل د د ترزوی د عبدالقادر دی، فیض محمد دی، محمد ظریف دی، د دې خلکو د پاره هم د شاروالو څخه ځکه خسته ده او د نمرې خسته دي. پر دې باندې د بیا اکتفا نه ده کړې. یو زر متر مربع ځکه د کابل په شار کې دا هم یو درخواستي کړې ده چې هغه د شاروال د وسه نه وفره د خپل ادارې عمر د خواڅخه د قانون په چوکاټ کې هدایت ورکړل شوی دی.
خو د ولسی جرګې رئیس دا ادعاوی ردوي او وایي چې د کور لپاره یوه نمره ځمکه له جمهور رئیس څخه غوښتې وه خو تر اوسه چا نه ده ورکړې. د افغانستان ولسی جرګې تیر کال د لوی سارنوالۍ او سترې محکمې سره هم یو لړ جنجالونه لرل او پرېکړه یې کړې وه چې لوی سارنوال او د سترې محکمې رئیس د دوی له نظره له دندو لرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر شوې پرېکړې دوه کاله ووتل خو د دواړو پوستونو مسؤلین پر دندو پاتې او اجرات کوي. د ولسی جرګې تحسن کوونکي غړي وایي چې د کابل خاروال پر ضد د دوی اعتراض شخصي نه، بلکې د کابل خاریانو د ستونزو او د خاروال د بې کفایتیو په اساس پیل شوی و. دا هغه ادعا ده چې کابل خاروال نه مني.
د ازادې راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. وسلوالو طالبانو نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله وکړه. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد کې د عدلیه پر ریاست کې جګړه وشوه چې سهار 9:30 بجې پیل شوه او 1 بجې پای ته ورسیده. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د درې بریټ کونکو په ګډون ټول لس تنه وژل شول، چې په وژل شویو کې یو د مکتب زده کونکی وو. په کونړ کې امنیتي چارواکو وویل وسلوالو طالبانو د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې حمله وکړي چې شپارس وسلوال پکې وژل شوی، درې دولتي عسكر ټپیان شوی او په نورګل ولسوالۍ کې یو میرمن وژل شوه. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول چې د چارواکو په وینا 12 تنه وسلوال پکې مړه او ټپیان شول. په همدې حال کې د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په یو لړ عملیاتو کې په دې ولایت کې 15 وسلوال طالبان وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د حمله وروسته له غزور وخیست چې وسلوالو طالبانو د حواله تودیدو سره سم د خپلو پسرلنۍ عملیاتو د پیل خبر ورکړ. مخکې له دې افغان چارواکو د طالبانو دا ګواښ کم اهمیت بللی وو او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د دې حملو دفاع ته هر ورځ چمتووالی لري. آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه پر اختیار هم د دې حملو د دفاع لپاره له مسلکي نظره چمتو دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د پوځ له پخواني جنرال او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا افغان ځواکونه به وکولای شي د وسلوالو طالبانو نننیو او د تیرو څو ورځو حملو ته له مسلکي پلوه مناسب ځواب ووایي؟ جګړې عموما چې
په افغانستان کې واقع شوې دي، دغه چریکي جګړې دي، دا وخت نه وخت لري. منګه قاطعانه هیڅوک د عمل نشي کولای چې وایي چې موږ د قامل به دا مهاجر تر هغه زمانه پورې چې موږ د دوی مرکز له بین نه یو راي او دوی تم شکست نه ورکړي، د دوی ارتقا هم له لاس نه اخیستی دي. امکان دي چې سکه حملات همیشه دوام وکړي او همیشه به د چریکي هم به په هغو اهدافو او تاسفاتو باندې چې دوی انتخابي چې ارتقا د خون په لاس کې ده، په دې خاطر باندې موږ نشو کولای چې وایي چې موږ په ډېر کم وخت کې دا مهار کړو. په دې اړه څه کولو کې چې مهار نه سپکړي اوس هم نشي کولای
ترغه په تاسو مې مرکز لبینه لاله. اما افغان امنیتي ځواکونه له مسلکي پلوه دا وړتیا لري چې د حملو ته مناسب ځواب ووایي؟
ګورې، د حملو ته مناسب ځواب دوه قسمه لري. یو هر قسمه چې دوی حمله کړي مخامخ په جګړه کې شروع شوی، واضح خبره ده چې زموږ امنیتي قوتونه د دوی په جګړه کې لبینه ولای شي. په کتر دا اوس چې په ساتل یو مخکې له جګړې نه ده چې دوی څنګه را داخلي کې څنګه هدف ته ځان رسوي، په هدف ته باندې څنګه دوی حمله کوي. په دې کې تر اوسه پورې موږ پاتې راغلي یاست، دا تر اوسه نه ده مهار شوی. او دا مهمه بحث یې هم دغه ده چې موږ د دښمن له لاسه ابتکار واخلو او غودي ونسي کولی دې هدف ته ځان ورسوي. کله چې غودي هدف ته ځان ورسوه که موږ بیا دلمره هم کړو غودي هدف ته لاس راوړی دی.
استاسو اټکل څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ابتکار چې تاسو وایي چې باید د حملو ابتکار دوی په لاس کې واخلي، آیا دا به تر انتخاباتو او د اوړي تر پایه د طالبانو هغه حملو ته ځواب ویلی شي چې دوی یې ژمنه کړې؟
زه فکر کوم چې دا حمله به دوام وکړي. یعنی په سره د قطعي کې تاسو چې کاملا د قطعې د امکانات لیست تر اوسه پورې د غوډي اساسي شکست نه ده خوړلی. په دې خاطر باندې موږ نشو کولای په دې کم وخت کې دغه ابتکار د دوی له لاسه واخلو، ځکه چې هغو شاته مملکتونه دي، د هغو شاته نور قوتونه دي، پلان غوډي ورکوي. اصلي خبره په منبع کې ده، که چېرته منبع وچه نه شي، که چېرته ابتکار هغه ابتکار چې خارجانو په لاس کې ده هغه له بین لاړ نه شي، هغه مداخلې له بین لاړ نه شي، د دې په داخل کې به موږ فکر نه کوم چې دا موږ د دوی وکولای شي دې ته قاملا شکست ورکړو.
د پوځي چارو کارپو د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و له ازادې راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو، د ایران او د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې چارواکي به نن په وینا کې غونډه وکړي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې یو چارواکي ویلي چې په دې غونډه کې به د دې ادارې او د ایران ترمنځ د اټومي همکاري پر یو میکانیزم خبري وشي. دا اداره له ایران غواړي چې د مخکنیو کلونو د اټومي پروګرام په اړه د دې ادارې پوښتنو ته ځواب ووایي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د نړیوال اټومي انرژي اداره هڅه کوي چې ایران د ځینو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. دا اداره له ایران غواړي چې له 2003 کال مخکې د اټومي تحقیقاتو په اړه چې ګمان کیږي د هیواد به د اټومي وسلو د تولید په اړه پیل کړي وو کره شواهد وړاندې کړي. ایران دغه اداره د وی وای د دغه مسلې تر شا د سی آی ای او د اسرائیل د استخباراتو ادارې لاس لري چې په غلطه معلومات ورکړي دي. ځینې پرمختګونه تیر کال وروسته له هغې وشول چې ایران ژمنه وکړه چې د چاودیدونکو موادو د کارولو په اړه به چې په اټوم بم کې ترې کار اخیستل کیدی شي وضاحت ورکړي. د دې او شپږو نورو مواردو د شفافیت په اړه د ځواب ورکولو وروستۍ نیټه د می 15مه یعنې د راتلونکي پنجشنبې ورځ تعین شوې ده. د نړیوالې اټومي انرژي اداره د نورو مسایلو ترڅنګ غواړي چې ایران دغه ادارې ته د ساغند یورانیمو له کان څخه کتلو ته اجازه ورکړي او هم د عراق د نوي اټومي تاسیساتو په برخه کې له دې ادارې سره نور معلومات شریک کړي. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندی تیرونې د ایرنا خبری آژانس ته ویلو چې د ایران او د نړیوال اټومي انرژي د ادارې ترمنځ شوی موافقه و موارد عمل شوی دي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې د 2011 کال پر راپور کې یو بل ادا هم تهران ته نږدې د پاتچین په پوزي اړه کې د چاودیدونکو موادو پر آزموینه څرخی چې د دې ادارې په وینا دا مسله د قوي نخې څرګندوي چې ایران د مزایلو د پراختیا پروګرام مختوړي. د نړیوال اټومي انرژي او ایراني چارواکو ترمنځ په ویانا کې نن یې غونډه یو ورځ مخکې تر دې جوړیږي چې په پام کې د سبا په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي. د دغو خبرو هدف د یوې نهایي موافقې ترلاسه کول دي. ایران له لویدي سره د تیر کال د نومبر د موافقې له مخې منلې چې د شپږو میاشتو لپاره به د خپل اټومي پروګرام مشخص فعالیتونه دروي او په بدل کې نړیوالو پر دې هیواد بندیزونه نرم کړي دي. د نړۍ شپږ قدرتونو د دغه موافقې قیل مخه د غراز له ایران غواړي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې ټول پښتنو ته ځواب ووایي.
او ورستای راپور په هندستان کې میلیونونه خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. رای ورکوونکي د ټاکنو په آخري ورځ په ډیره ګرمۍ راوتلي وو چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. د هندوانو د ملت پال ګوند کاندید په انتخاباتو کې مخکخ بلل کیږي. نور جزئیات له مللی بشیر څخه واوري.
د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په راپور کې وایي چې په هندستان کې 144 میلیونه خلک په ملي انتخاباتو کې درای ورکول ورتي لري. د ټاکنو بهیر د شپږ اونۍ راپدې خو روان دي چې نتایج به د جمعې په ورځ اعلان شي. د هندوانو مهم ملت پال ګوند بھارتیا جنتا پارټي یا بی جی پی په دې انتخاباتو کې برخه لري. دې ګوند له خلکو سره د اقتصادي پرمختګ ژمنې کړې دي. لومړنۍ سرویګانې څرګندوي چې د واکمن ګوند کانګرس څخه خلک خوشاله نه دي. کانګرس ګوند له تیر لسو کالو راپدې خو په هندستان کې حکومت کوي. د هندوانو په مقدس شهر بنارس کې په زرګونو خلک د دوشنبه په ورځ درای اچولو لپاره راووتل. په دې ورځ د هوا تودوخه تر 240 درجه پورې رسیده. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس تر راپور لمخه د بھارتیا جنتا پارټي استازي ناریندر مودي پټاکونو کې د صدر اعظم د دندې لپاره کاندید دي. همداشان د هندستان د اداري فساد خلاف ګوند استازي اروند کجریوال او د کانګرس ګوند استازي اجي رائے د بھارتیا جنتا ګوند استازي ناریندر مودي سره سیالي کوي. په غربي بنگال کې د ټاکنو له پیلې دو سره سم یو شخړه رامنځته شو. د هندستان د کمونیست ګوند ویان د ترینامول کانګرس ګوند کارکونکو په دې تورن کړل چې د دې ګوند پر ملاتړ یو ټکان کړی دی چې په پایله کې څلور ژوبل سوي دي. ترینامول ګوند دا تورونه رد کړل. د یادونې وړ ده چې د ترینامول ګوند د کانګرس ګوند سره په ائتلاف کې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل راپور کې وایي د هندستان د انتخاباتو د کمیسیون د راپور لمخې په تیرو شپږو هفتو کې په 1502 پارلماني حوزو کې 6.8% رای ورکوونکو برخه واخیسته. د شمیره د 2009 کال په انتخاباتو کې په سلو کې 85.14 و. د هندستان ټاکنې په عمومي توګه آزاد او منصفانه ګڼل کیږي چې په کښې ځینې وخت ډېر زورور هم ماتې خوري، خو ځینې چیلنجونه اوس هم شته لکه پخواني د بنسټپالنې رواجونه، پلارواکي او خپلوي پالنه چې د رایو پر پروسه اغېز درلودلای سي. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل راپور کې وایي بھارتیه جنتا ګوند خپلې انتخاباتي مبارزې دا وار په ډېره ښه توګه پر مخ بوتلې او خلکو ته یې د ښې حکومتدارۍ وعدې ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس حاکم ګوند له لویو رسوایانو سره مخامخ دي او د دې ګوند مشر راهول ګاندي ونه سوای کولای د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کړي. همدا وجه ده چې اکثره څېړونکي په دې ټاکنو کې د بھارتیه جنتا ګوند د بریالیتوب چانس زیات بولي او وایي چې د پارلمان زیاتې څوکۍ به ترلاسه کړي.
قدرمن اوریدونکو، له دې خبرونې سره لدې راپور سره د خبرونې ورستۍ برخه تر اورسېدو چیرته ځای ما احمد جعفر احمدی بلنې مساته خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. شنونده های عزیز سلام، با این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 اف ام 108.5 خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید شمار کودکانی که در جریان جنگ در افغانستان کشته و یا زخمی شدند نسبت به سال 1392 حدود 15% افزایش یافته است. در صدر مطالب خبری این مجله خبری تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت. نخست خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج نهایی انتخابات به موعد معین آن اعلان می شود. مشروط به این که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج بررسی شکایت را تا آخر امروز با آنها بفرستند. در حمله مخالفین مسلح در ولایت ننگرهار به شمول مهاجمین 10 تن کشته شدند. دیپلمات های اتحادیه اروپا و تظاهرات جدید در ارتباط به بحران اوکراین موافقه کردند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر نتایج بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز به این کمیسیون برسد، نتایج نهایی انتخابات را در زمان معین آن اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون انتخابات با تعهد پابند بوده و نتایج نهایی انتخابات در 24 ثور اعلان خواهد شد. وی گفت
با کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نیست که فیصله نامه های کمیسیون شاید انتخابات حجمش خبر از پای مسئله اعتراض طرف کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله هایشان با میان آمده میتونه یا خیر. بنان کمیسیون انتخابات کوشش میکنه که نتیجه را به تاریخ 24 ثور اعلان کنه.
اما آقای نور گفت با در نظر داشت حجم شکایات و بررسی و گنجانیدن آن در دیتابیس، اعلان نتایج نهایی انتخابات ممکن به اندک تاخیر اعلان شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات کودکان افغان در جریان جنگ در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 حدود 15% افزایش یافته است. مسئولان در این کمیسیون امروز این موضوع را هنگام نشر یک رساله که به همکاری یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تهیه شده بود ابراز داشت. یان کوویچ نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در هنگام نشر این رساله از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست که بر رعایت حقوق افراد ملکی به خصوص کودکان توجه کنند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1392 856 کودک افغان در درگیری ها کشته و زخمی شدند. در حمله مخالفین مسلح امروز بر ساختمان ریاست عدلیه ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. عبدالرؤف رزگانی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله 3 فرد مهاجم نیز کشته شدند. درگیری تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داشت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز با قرقیزستان وارد میدان بازی دوستانه می شود. یوسف کارگر مربی تیم فوتبال در صحبت با رادیو آزادی گفت این بازی 7:30 شام امروز به میزبانی کویت آغاز می شود. آقای کارگر گفت هدف از این بازی آمادگی های خوب برای مسابقات چلنج کپ آسیا است. رادیو آزادی. دیپلمات ها میگویند اتحادیه اروپا در ارتباط به بحران اوکراین روی وضع تعزیرات اضافی بالای 13 شخص و 2 شرکت دیگر موافقه کرده است. گزارش ها که از آنند که این اولین بار است اتحادیه اروپا شرکت ها را مورد هدف تعزیرات قرار میدهد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در جلسه در بروکسل به این تعزیرات موافقه کردند. تعزیرات اتحادیه اروپا یک روز بعد از آن وضع می شود که شورشیان طرفدار روسیه آنچه که همه پرسی خواندن در مورد خودمختاری بخشهای از شرق اوکراین برگزار کردند. همزمان با این حکومت روسیه میگوید مقامات اوکراین باید گفتگوهای را با جدایی طلبان طرفدار روسیه روی نتایج همه پرسی خودمختاری در شرق اوکراین برگزار کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت
ما
به اراده مردم دونست و لوهانسک احترام میگذاریم. امیدواریم که تطبیق عملی نتایج این رای گیری بدون بروز خشونت دوباره از طریق گفتگو بین نماینده های کیف و مناطق دونست و لوهانسک به طریق مدنی انجام شود. این اما پرسی که هیچ ناظر بین المللی نداشت از سوی مقامات اوکراینی و کشورهای غربی غیر قانونی خوانده شده است. میلیون ها رای دهنده در هندوستان، بزرگترین کشور نماد دموکراسی در جهان، در آخرین روز انتخابات ملی در این کشور اشتراک می کنند. 814 میلیون واجد شرایط رای دهی در این کشور طی 6 هفته مصروف رای دهی در انتخابات ملی هندوستان بودند. و به دنبال حملات تروریستی اخیر در ولایت شینجین در شمال غرب چین، پلیس این کشور در یک عملیات حدود 232 مظنون را بازداشت کرده است. این عملیات از 2 هفته به این سو دوام داشت. رسانه های چین امروز گفتند این مظنونین در ارتباط به نشر تصاویر ویدیویی آنلاین و مضامین در اینترنت سرکوب شدند که در آن تروریسم و تندروی را ترویج می‌کردند. گزارش همچنین می‌گویند گروه های جدید امنیتی مجهز با وسایل زرهدار شهر پیکینگ پایتخت این کشور را گزمه می کنند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، افزایش تلفات کودکان در افغانستان رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته.
طفلای خرد تربیت میشن و به خاطر انتحار و انفجار و اینا روان میشن. این یک سوء استفاده فوق العاده جدی است که این یکی از تشویش‌هایی است که کمیسیون در این راستا داره.
ننگرهار، کنر، کابل و غزنی هدف حمله های جداگانه قرار گرفتند. انگشت انتقاد متوجه نهادهای امنیتی است.
خطری که ما کشف ما و معلومات راجع به دشمن از ما ضعیف است.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از آن ادب وکیلانی که تحسن کردند خواست به تحسنشان پایان دهند.
ما هیئت اداری به نمایندگی از شما میریم، تحسن اینا را نقطه پایان میگذاریم.
و مقام های ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی امروز در اتریش ملاقات می کنند. شمار کودکانی که در جریان جنگ در افغانستان کشته و زخمی شدند در سال 1392 نسبت به 1391 حدود 15% افزایش یافته است. این را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد. مسئولان این کمیسیون امروز در یک نشست مشترک خبری با مقامهای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در کابل گفتند که هنوز هم غیر نظامیان به خصوص کودکان قربانی اصلی جنگند. بیشتر در گزارش جوبین احمدی بشنوید.
با آنکه از سالها به این طرف برخی از ادارات خارجی و داخلی برای تامین حقوق اطفال افغان کار می کنند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت اطفال در این کشور هنوز هم قابل نگرانی است. سیما سمر رئیس این کمیسیون میگوید در حال حاضر اطفال افغان در جنگ کشته میشوند و در عین حال از آنان استفاده های جنسی صورت میگیرد. خانم سمر به روز دوشنبه در این نشست مشترک با نماینده خاص سازمان ملل در کابل گفت که باید نیروهای افغان و خارجی و همچنان طالبان مسلح به زندگی اطفال افغان احترام کنند.
طفلای خرد تربیت میشن و به خاطر انتحار و انفجار و اینا روان میشه. این یک سوء استفاده فوق العاده جدی است که این یکی از تشویش هایی است که کمیسیون در این راستا داره. مسئله دیگه که قابل تشویش است این است که متاسفانه اطفال قاچاق میشن از افغانستان به کشورهای همسایه ما و از اطفال برای قاچاق مواد مخدر هم استفاده میشه.
به گفته خانم سمر در سال 1392 856 طفل افغان در جنگ ها و انفجار ماین ها کشته و زخمی شدند و افزود این رقم در مقایسه با سال قبل آن 14.9% افزایش داشته است. به گفته خانم سمر بیشترین تلفات بدفعل افغان در نتیجه فعالیت های طالبان مسلح و تا حد در حملات نیروهای افغان و خارجی به میان آمده است. در این حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان هم رساله ای را زیر عنوان حفاظت اطفال در درگیری های مسلحانه به نشر رساند. یان کوبش نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل در افغانستان گفت که این رساله پیام بزرگی برای افرادی است که در بخش های مختلف از اطفال سوء استفاده می کنند. آقای کوبش گفت کارمندان بخش حقوق بشری آنان با طالبان مسلح در تماسند تا بتوانند از تلفات اطفال در درگیری ها جلوگیری کنند.
من تنها می توانم تأیید کنم که جامعه بشری با طالبان در تماس است تا فعالیت های بشری بیشتر توسعه بدهند. ما امروز این کتاب را به نشر رسانیدیم. این کتاب نه تنها بر اساس اصول اسلامی بلکه بر اساس معیارهای جهانی به نشر رسیده است. در شرایط همچون افغانستان این کتاب بسیار مهم است. امید داریم که این کتاب به افراد پیام های مشخص برساند که هم اکنون هم از اطفال سوء استفاده می‌کنند.
رساله حفاظت از اطفال در درگیری ها با 58 صفحه به نشر رسیده است که در آن در خصوص اهمیت زندگی اطفال و رعایت حقوق آنان در روشنایی با احکام اسلامی و برخی مسائل دیگر بحث شده است. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت در حال حاضر در صفوف پلیس محلی هم برخی از اطفال شاملند که تعداد آنها اندک اما تأثیرات آن محسوس است. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند با آنکه وزارت داخله افغانستان تا حد جلب استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی را گرفته اما این مشکل به گونه کامل حل نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورشیان ولایت های ننگرهار، کنر، کابل و غزنی را هدف حمله قرار دادند. در کنر مردان مسلح صبح امروز بالای 8 ولسوالی حمله کردند. در ننگرهار شورشیان ریاست عدلیه را هدف حمله قرار دادند. در غزنی افراد مسلح دیشب بالای ولسوالی اندر هجوم بردند و در کابل نیز صبح امروز حمله راکتی صورت گرفت. پاسخ نیروهای امنیتی افغان به حمله های تازه طالبان چگونه است؟ همین سوال را در آغاز مصاحبه با عتیق الله امرخیل کارشناس افغان مطرح کردم.
خوبی که ما پاسخ نیروهای امنیتی را نقطه نظر نظامی و تکتیکی بررسی بکنیم، او مربوط به چند عامل میشه. یکی عامل اصلی چیز تعلیم و تربیه است، دوم اکمالات است و سوم هم روحیه و انگیزه است. بنابراین در کل اگر ما سرش بحث بکنیم، نیروهای امنیتی در جواب میگن و این جواب هم البته بعضی مشکلات خود دارن، به خاطر اینکه تاکتیک های چریکا تا بالا که دیده شده بسیار واضح بوده، جایی که عمل میکنن اول یک مسئله انتحار پیش میکنن، بعد از اون باز که در وازر شگستاندن به داخل میرن. این همین موضوع را تقریبا نیروهای امنیتی افغانستان فراموش کرده که در قسمت امنیتی یعنی خود دروازه ها باید از نقطه نظر نظامی یک وزیری داشته باشه که اینا همیشه نه تنها همیت و پیردار از اینا دادن در واقعی استاد باشه، بلکه در پشت سری یک موانع باید باشه. موانعی که نتانه تخریب شود توسط انفجار بم یا توسط انتحار.
امرخیل صاحب، اما مقام های افغان از نیرومند شدن روزافزون نیروهای امنیتی افغان خبر میتن و میگن که نیروهای امنیتی با گذشت هر روز نیرومند و قوی تر میشن. با توجه به این ادعای مقام های افغان، از نظر شما آیا طالبان توانایی ادامه چنین حمله ها را در آینده هم دارن؟
اگر ما بگویم که در آینده اینا حملات خود انجام داده میتونه، بله میتونه، به خاطر اینکه ما با می نیرومندی که تا 12 سال داشتیم اینا داخل شدن به جلال آباد حملات خود انجام میدن، پس در آینده میتونه. به شکلی به خاطر اینکه ما کشف ما و معلومات راجع به دشمن از ما ضعیف است. این دیسه ایست که ممکن سرباز ما قوی باشه، ممکن سلاح ما قوی باشه، ولی که معلومات ما ضعیف است و دشمن میتونه داخل شود و به حد خود برسان خواهد و عدد ای کشته شام ما فقط سر کشته نشام.
بله،
یعنی هدف به دست آورده است.
بله، عتیق الله امرخیل کارشناس افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر نتیجه بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری امروز به این کمیسیون ارسال شود، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین یعنی 24 ثور اعلام خواهد کرد. بیشتر در گزارش آرزو غیاسی بشنوید.
در حالی که تاکنون کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج نهایی بررسی های شکایت انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات نسپرده است، اما این کمیسیون میگوید نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نتایج بررسی های کمیسیون شکایت امروز به این کمیسیون برسد، نتایج نهایی انتخابات را در زمان معین آن اعلان میکنند.
با کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نیست که فیصله نامه های کمیسیون شکایت انتخابات خوش مشخص است. آیا مسئله اعتراض از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله هایشان با میان آمده میتونه یا خیر؟ به خاطر از اینکه این صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است، اگر در مورد فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی کدام اعتراض داشته باشه، باید پس از او فیصله ها را بسر مسترد کنه و وضاحت بخواهد. بنان کمیسیون مستقل انتخابات کوشش میکنه که نتیجه را مطابق با تقسیمی که از قبل اعلام شده به تاریخ 24 اعلان
کنه. آقای نور گفت با در نظر داشت حجم شکایت و گنجانیدن آن در دیتابیس و بررسی آن، ممکن اعلام نتایج نهایی انتخابات با اندک تأخیر روبرو گردد. قرار بود کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج بررسی هایش را به تاریخ 21 ثور به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد، اما این کمیسیون دیروز اعلام کرد که ممکن امروز یا فردا این نتایج را به کمیسیون انتخابات این کشور بفرستد. کمیسیون شکایت انتخاباتی در ظرف 6 روز هفته گذشته حدود 900 مورد شکایت انتخاباتی کاندیدان و مردم را در 6 جلسه به گونه علنی بررسی نمود. اما فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان متعهد به تقسیم اوقات کاری نبوده است. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه به رادیو آزادی گفت اطمینان ندارد که نتایج نهایی انتخابات در زمان تعیین شده آن اعلام شود.
کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلفیت داشت که بر اساس تقویم انتخاباتی به تاریخ 18 ثور فیصله های خود را کمیسیون مستقل انتخابات روان بکنه، تا اینکه کمیسیون مستقل انتخابات چند روز دیگه وقت داشته باشه بر اساس تقویم و بالاخره بتونه نتایج نهایی را اعلان بکنه. اما متاسفانه کمیسیون شکایت تقویم انتخاباتی را نقض کرده. بنابراین ما نگران هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگه برخلاف تقویم انتخاباتی نتایج نهایی را به وقت و زمان 24 ثور نشر کرده نخواهد توانست و چند روز دیگه هم به تاخیر خواهد افتاد.
برخی از کارشناسان میگویند با توجه به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی ممکن است که اعلان نتایج نهایی در 24 ثور نیز به تعویق افتد.
و در یک تحول دیگر، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌هایی که محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند خواست تا پایان امروز جریمه‌هایشان را بپردازند. این رسانه‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات افغانستان به تخطی متهم شدند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه رسانه‌هایی که محکوم به پرداخت جریمه نقدی از این کمیسیون شدند تا پایان روز دوشنبه جریمه ایشان را نپردازند، جریمه هایشان دو برابر وضع خواهد شد. برای پرداخت جریمه به این رسانه‌ها تا 15 ماه ثور مهلت تعیین شده بود. فرید نیکزاد رئیس این کمیسیون روز دوشنبه از این رسانه‌ها خواست تا با در نظر داشت رعایت قانون جریمه هایشان را بپردازند.
ما از اختاریه شروع کردیم، بعدش بالاخره ما نقدان جریمه کردیم بعضی از رسانه ها را. اگر به این مسئله توجه نکردن، واضح هست که باز از این تدابیر انضباطی کم شدیدتر شده میره. نظر به حیطه صلاحیت کمیسیون و موعده های جزایی، روز گذشته ما فیصله کردیم کسانی که اگر جریمه را نپرداختن باید دوباره پولشان دوچند شود.
قبل از این برخی از رسانه‌های داخلی به دلیل تخلف در جریان انتخابات محکوم به پرداخت جریمه‌های نقدی از 5 الی 75 هزار افغانی گردیدند. این رسانه‌ها شامل 13 تلویزیون خصوصی و 1 رادیو اند. تلویزیون‌های خصوصی آرزو، فردا، آینه، افغان، مهر، دعوت، شمشاد، نورین، نور، حیوان، نگاه، جواندون، سباب و رادیو نوا مکلف به پرداخت جریمه نقدی شدند. بر اساس معلومات این کمیسیون تا کنون فقط تلویزیون سبا و رادیو نوا جریمه هایشان را به این کمیسیون پرداختند. در این حال این کمیسیون از تمام رسانه های داخلی می خواهد تا گزارش مالیشان را از بابت نشر اعلانات و تبلیغات انتخاباتی الا تاریخ 24 ماه ثور به این کمیسیون بسپارند. از سوی دیگر برخی از رسانه های داخلی متهم شدنشان را در خصوص تخطی از قانون انتخابات نمی پذیرند. امان الله خلیلیار رئیس نشرات تلویزیون آینه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک کلمه هم در وقت سکوت در مورد کاندید مورد نظرشان حرف نزدیم و نفع هیچ کس تبلیغ هم نکردیم. لذا این جریمه نمیدانم چگونه هست و چرا اینطور یک اتهام به این رسانه بستند و جریمه کردند. مکتوب رسمی خود ما نوشته کردیم که ما هیچ نوع آیدی از هیچ اعلانی به دست ناوردیم تا برای شما گزارش بدیم.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف نظارت از پروسه مبارزات انتخاباتی ایجاد شد و قرار است 6 ماه به کارش ادامه دهد. این کمیسیون قبل از برگزاری انتخابات لایحه تنظیم فعالیت رسانه‌ها در جریان انتخابات را تصویب کرده بود تا بر اساس آن بتواند کارکرد رسانه‌ها در هنگام انتخابات را نظارت کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
نشرات رادیو آشنا 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس ولسی جرگه افغانستان از آن ادب وکیلانی که تحسن کردند خواست تا به تحسنشان پایان دهند. از چند به این سو شماری از اعضای ولسی جرگه و شاروال کابل یک دیگر را به دست داشتن در فساد اداری متهم می کنند. باز هم در این مورد از ویدا برکی بشنوید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان ادامه تحسن شماره از اعضای ولسی جرگه بر علیه شاروال کابل را خلاف منافع ملی خوانده و از آن ادب و کلایی که دست به این کار زدند خواست تا به تحسنشان پایان بخشند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه گفت که از نظر آنان محمد یونس نوندیش از این پس شاروال کابل نیست. آقای ابراهیمی حضور نیافتن شاروال کابل با ولسی جرگه را به احترامی به این جرگه خواند. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه شاروال کابل را به دست داشتن در فساد اداری، غصب زمین و بی‌کفایتی متهم کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی پس از جر و بحث های اعضای این جرگه چنین گفت:
از نظر این مجلس عمومی ولسی جرگه شاروال از امروز به این طرف در بی‌احترامی که به خانه ملت کرده شاروال نیست. ما هیئت اداری به نمایندگی از شما میریم، تحسن اینا را نقطه پایان میگذاریم، حمایت شورا را با دیده قدر احترام میگذاریم که در حمایت از این تحسنشان همه شما همصدا بودین. به نمایندگی از شما میریم، این ما را جمع میکنیم.
از یک ماه به این طرف شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان برای برکناری شاروال کابل دست به تحسن زدند. این معترضان مدعی‌اند که شاروال کابل در 15 مورد فساد اداری دست دارد و باید برکنار گردد. به دنبال این سر و صداها رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف نمود تا در این مورد تحقیق کند. اما محمد اسحاق الکو لوی سرانوال افغانستان به روز یکشنبه نتایج تحقیقات ابتدایی این اداره را با رسانه‌ها شریک ساخته گفت که اتهامات وارده بر شاروال کابل انگیزه شخصی دارد. لوی سرانوال افغانستان گفت که شماره از وکلا برای گرفتن امتیازات فردی بر علیه شاروال کابل ادعا کردند و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز 1000 متر مربع زمین را از شاروال کابل تقاضا کرده است. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان و برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه این اتهامات را رد کردند. سال گذشته نیز ولسی جرگه افغانستان یک سلسله مشکلات را با لوی سرانوالی و اداره ستر محکمه افغانستان داشت و پس از آن اعلام داشت که رؤسای این دو اداره را به رسمیت نمی‌شناسند. با آنکه 2 سال از این قضیه می گذارد اما آنوز هم رؤسای هر دوی اداره به وظایفشان ادامه می دهند.
شنیدید که رئیس ولسی جرگه افغانستان از آن ده وکیلانی که تحسن کردند خواست تا به تحسنشان پایان دهند. در این حال ده ها تن از فعالان جامعه مدنی نیز خواهان پایان تحسن این وکیلان شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خطر سیلاب ولسوالی خواهان ولایت بدخشان را تهدید می کند. رئیس شورای انکشافی این ولسوالی می گوید که شماری از باشنده های محل خانه هایشان را ترک کردند. اجمل آریان گزارش می دهد.
با گفته مسئولان محلی ولسوالی خواهان، چندین قریه به شمول شهر ولسوالی نام برده با تهدیدات سرازیر شدن سیلاب ها مواجه شده که دکانداران شهر خواهان تمام اموال دکاکین خود را بیرون کردند که گویا تومه سیلاب ها نگردد. مولوی حسام الدین نیابی رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان بدخشان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 10 قریه به شمول شهر خواهان به تهدید سرازیر شدن سیلاب ها روبرو است. وی میگوید که مردم این ولسوالی از این ناحیه خیلی ها نگران هستند. حتی برخی از مردم به خاطر حفاظت جانشان از منازلشان بیرون شدند.
شهر قریه‌جات شما ولسوالی مرکز ولسوالی زیر تهدید سیلاب است. بیشتر از اینکه ما از داخل ولسوالی ببرم مردم مزاد دکانداران و اسناد و اشیای قیمتی خود را گرفته بودن از بازار بیرون نکردن. خطر یک سیلاب بسیار سخت در اینجا وجود دارد که درآمدی زیاد است.
نیابی گفت که تمام مردم ولسوالی خواهان از وی خواسته است تا این موضوع را از طریق رسانه ها به گوش مسئولین دولت برساند و به اسرع وقت دولت با مشکلات باشنده های این ولسوالی رسیدگی نماید، به خاطر که حادثه مشابه ارگو در این ولسوالی تکرار نگردد. و علاوه کرد که از مشکلات مردم این ولسوالی دولت مرکزی به اسرع وقت خبر نمی شود. علت آن این است که در این ولسوالی تا کنون هیچ شبکه مخابراتی فعال نیست و برخی از مردم این واحد اداری از شبکه های تاجیکستان استفاده می نمایند که تماس با شماره های شبکه های افغانی برایشان به قیمت گزاف تمام می شود. در این حال عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان با تایید سخنان رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان می گوید که در ولسوالی نام برده چندین قریه با تهدیدات سرازیر شدن سیلاب های موسمی روبرو می باشد. طیبی می گوید
که قریه پرخان یکیش من داره، دیگرشم قریه خمیدار من داره، دیگرش کلدره من داره، یک قریه دیگه به نام شیندره است و یک قریه دیگه به نام زروش است، یک قریه به نام وزان است، همچنان یک قریه به نام اندرون است. اینا معمولا قریه های هستند که در فصل بهار بیشتر خطرات.
بدخشان یک ولایت کوهستانی می باشد که در شمال شرق کشور موقع دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. مقام های ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی امروز در ویانا مرکز اتریش ملاقات می کنند. ستار فروغ گزارش می دهد.
اداره بین المللی انرژی اتمی سعی دارد تا پاسخهای را از جانب ایران دریافت نماید. این اداره خواهان ارائه شواهد موثق پیش از سال 2003 و زمان احتمالی آغاز تحقیقات ایران روی تولید سلاح هسته‌ای است. ایران با رد این گونه ادعاها می گوید که این مسائل به اساس معلومات نادرست استخباراتی که از سوی CIA و اداره استخبارات اسرائیل تهیه شده مطرح می شوند. برخی از پیشرفت‌ها سال گذشته پس از آن به میان آمدند که ایران وعده کرد که در مورد بکارگیری شیوه مخصوص انفجار مواد منفجره که از آن در یک بم اتم استفاده شده می‌تواند وضاحت بدهد. ضرب‌الاجل برای ارائه پاسخ در این باره و 6 مورد دیگر برای ایجاد شفافیت به روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. این گام‌ها شامل فراهم کردن زمینه دسترسی به اداره بین‌المللی انرژی اتمی به معدن یورانیم ساغند و تهیه معلومات بیشتر در خصوص ریاکتور جدید تحت اعمار در عراق می‌شوند. بهروز کمال وندی سخنگوی اداره اتمی ایران هفته گذشته به خبرگزاری ارنا گفت 7 مورد توافقنامه میان ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی تطبیق شدند. ادعاهای دیگری که به آن در گزارش سال 2011 اداره بین‌المللی اتمی اشاره شده است شامل اتهامات آزمایش مواد انفجاری در پایگاه نظامی پارچین در نزدیک تهران می شود. به گفته این اداره این مسئله نشانه های قوی از برنامه ایران برای انکشاف میزایل است. این ملاقات یک روز پیش از دور تازه‌ای از گفتگوهای موازی دیگر در ویانا میان ایران و 6 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه جرمنی انجام می شود. هدف از آن رسیدن به توافقنامه نهایی با ایران خوانده می شود.
ستار فروغ گزارش می داد. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 101.5 می شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجه ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان از 8 تا 9 امشب در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا در مورد خدمات مخابراتی و اینترنتی در افغانستان به شما میگوید. تشکر که برنامه های امروز رادیو آزادی را شنیدید. در همین جا نشرات ما به پایان رسید. خدا نگهدار.